द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کانو ریدونکو کتونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې یو کم دیر شمنیټه ده پاکستان کې شوې دي د شپې لس افغانستان کې دي د شپې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده د ډیو ریډیو د ټلویزیون په خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه ارباب محمود
هرکلی وایو په یو شمیر مهمه موضوعاتو به تاسو ته ویډیو او آډیو رپورټونه وړاندې کوو خو لاول غوږ شئ چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره مهمه موضوعات څه دي
سمینه نن موږ سره مهم خبرونه رپورټونه به چې وایي د امریکا صدر باراک اوباما وایي د داعش په خلاف یوازې پوځي جګړه نه دي کول په انټرنیټ د دوی غلطه پروپاګنډا د اسلام غلطه تشریح خلک د ځان سره ملګري کول د دې ټولو مخه نیول دي او ټولنه د دوی اهم ملګري دي
او د دین علاوه به تاسو په دې حق له هم تفصیل اوریدئ شئ چې افغان چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د ترهګرو پر ضد د ګامونه پورته کولو خپل لوزونه دي پوره کړي بل خواته د پاکستان د فوز مشر وایي چې افغانستان او پاکستان ته په خپله پوله باندې امنیت نور ټینګول پکار دي
هم د افغانستان سره تړلې یو بل مهم پرمختګ چې د افغانستان کندوز ایالت کې د وسلوالو په خلاف جګړه دوام لري او د دفاع چارو د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ډیو ریډیو ته وایي دا ډیره ستراتیژیکي علاقه ده دی وایي دا خیال هم غلط دی افغان حکومت به دا علاقه د لاسه ورکړي
دا او د دې نه علاوه په نورو مهمو موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو موږ سره اوسئ او د ډیو ریډیو خبرونه ګورئ د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی یا د عمومي شورا غونډه چې کومه ده هغه په نیویارک کې روانه ده ډېرې مهمه ویناګانې تیر ورځ هم شوې وي او نن هم د غشانتې مهمه غونډې روانې دي یوه مهمه غونډه د آیسس یا د داعش پر ضد چې کومه ستراتیژي نړیوال ائتلاف خپل کړې ده په هغه موضوع باندې هم شوې ده او د امریکا صدر باراک اوباما په هغه کې برخه اخیستې ده د دې غونډې حال به هم تاسو ته وړاندې کوو او نن نورې کومې مهمه غونډې شوې دي یا مهمه ویناګانې شوې دي دغه ټول تفصیل به اخلو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د نیویارک نه موږ سره ملګری شوی دی د یو این جی ای په دې غونډه کې برخه اخیستو دپاره تللی دی هغوی ته به هرکلی وایو په خیر راغلی کاکړ صاحب
ډېره مننه یو ریبیا سمینه
حسن او کورمودان کاکړ صاحب لاول کا چې تاسو اوریدونکو ته دا تفصیل ورکړي د داعش یا د آیسس په سر چې کومه غونډه شوې ده صدر باراک اوباما د هغې مشري کړې وه نو کمی کمی مهمه خبرې پکې وشوې او بحث پکې څه شوی دی
بالکل زبر قدرمن اوریدونکو ته وایم چې یو خاطه د ملګری ملتونو د عمومي شورا غونډه روانه ده نو بل خاطه د امریکا حکومت یو بل سرمشریزه غونډه را بلل چې دا اوس مهال هم جاری ده صدر باراک اوباما د دې پرانستنه وکړه او هم یې قربتوب کوي هغه په خپل وینا کې وویل چې د نړۍ ټول هیوادونه باید د داعش د خطر په ضد شریکه مبارزه وکړي او هغه ټول عوامل ته پام وکړي چې د تندروی ته وده ورکوي صدر باراک اوباما وویل د داعش تندرو وسلواله ډله د اسلامي فکر او د مسلمانانو د سوچ نمایندګي نه کوي او نه هم اسلام د تشدد مذهب دی د دې په وینا هم دغه داعش وسلواله ډله د مسلمانانو په ضد تړګري کوي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده دوی چې موږ لا پکار دی چې دغه ډله له جهان څخه نیستو نابود کړو هغه ول د اسلامي ریاست وسلواله ډله په عراق او شام کې د اولسونو د مقاومت او مات یا مزاحمت سره مخ ته او د اولسونو ملاتړ به په هر حال کې دوی کوي د دې ترڅنګ صدر باراک اوباما د هغه ځوانانو هم ستاینه وکړه چې په ټولنیزو وبپاڼو د داعش د منفي پروپاګاندا جوابونه وایي صدر باراک اوباما دا اعلان هم وکړ چې ملایشیا تیونیسیا او نایجیریا د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې په ضد د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف نوي غړي دي په دې ائتلاف کې د عربي هیوادونو په شمول نږدې شپېته هیوادونه شامل دي چې د داعش او د تشدد ډکی تندروي پر ضد شریک مبارزه کوي. سیمینار څنګه باید ووایم چې صدر باراک اوباما دا هم ویل اسلامي ریاست وسلوالې ډلې ته ماته ورکول شای وخت واخلي، خو دا خبره یقیني ده چې دوی به ماته خوري په دې چې دوی د مرګونو او ستونزو مشکلاتو بغیر نور څه نه لري چې ولسونه ته ورکړي. دې غونډې ته د ملګري ملتونو عمومي منشي بان کې مون هم وینا وکړه او د نړیوالې ادارې د مشر په توګه د 15 ټکو خپل پلان وړاندې کړ. او یو بل دلی چې دا ما څنګه چې وړاندې وویل دا غونډه لا جاري ده، تر اوسه پورې د اردن بادشاہ شاه عبدالله دویم، د ترکیې خارجه وزیر، د نیدرلند صدر، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر الجباري، د استرالیا د بهرنیو چارو وزیري، د جرمني، د عربي اماراتو، د فرانس، د مراکش، د ملایشیا، د سویډن، د دې ټول خارجه وزیرانو چې هغه ویناګانې کړې دي، د بلجیم خارجه وزیر هم ورته وینا کړې ده، او دا وخت د سپین د خارجه وزیر وینا روانه ده. او دې هم ټول د داعش وسلوالې په ډلې په ضد د شریکې مبارزې لپاره خپل ژمنه څرګنده کړې ده، او وایي چې هم د دې جابر ډلې چې په ظلمونو باندې یقین لري او د اسلام هیڅ نمایندګي نه کوي، د دې په ضد باندې شریکه مبارزه کوي. د دې تر څنګ د بوکو حرام ذکر هم کوي، په واري واري زیاتره خارجه وزیرانو د هغه ذکر وکړ چې دا هم دغه رنګ مخنیوي په کار دی لکه څنګه چې د داعش.
ککړ سیب کته سوریدونکو ته دا هم وایي چې د داعش پر ضد د ائتلاف کې نور ملکونه هم شامل شوي دي، او د جګړې خبره خو کیږي، خو داس ستراتیجی مخې ته راغلې ده چې آیا چې کوم ملکونه په دې ائتلاف کې نور شامل شوي دي او امریکا یا په دې غونډه کې سدي سي ستراتیجی په حواله سره هم خبره شوې ده چې په هغه به هم بدلولې کیږي یا کنه هم هغه د هوایی حملو چې کوم ستراتیجی روانه ده د داعش پر ضد په شام او عراق کې هغه به جاری ساتي.
بالکل، دا غونډې مقصد دغه دی چې یو شریکه ستراتیژي جوړه کړي، لکه څنګه چې ما وویل چې ملایشیا، تیونیسیا او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې نن صدر باراک اوباما اعلان وکړ چې هغه هم په دې ائتلاف کې شامل شوي دي، او دا وخت د دې ائتلاف کې شامل هیوادونو شمیر چې هغه تر 50 زیات شوی دی. په دغه شریکه ستراتیژي باندې د ټولو خارجه وزیران او ولسمشران چې هغه راغونډ شوي دي، دوی خپلې ویناګانې کوي، او په اخر کې به یو شریکه ستراتیژي هم د دې چې د خپل وړاندیزونو پر وړاندې ورکوي. د بان کی مون په خپل د 15 ټکو پلان وړاندې کړ، نو امکان دی چې نن د شپې ناوخته یا امکان دی چې سبا به د شریکي اعلانې چې په هغه کې د شریکي ستراتیژي او هغه ټول نقطې چې د بترنګ د اسلامي ریاست د وسوالې ډلې په ضد اقدامات کوي هغه به اعلان کړي.
او پاکستان او افغانستان هم په دې غونډه کې شامل دي او کنه؟
تر اوسه ټول چې ورته ګورو د دې برخوال چې دی، یعنی خارجه وزیران نه ښکاري په دې غونډه کې چې سر ورسره کړی دی، خو امکان دی وی چې هغه راشي. ولې په دې د نمونه اعلان نه دی شوی تر اوسه پورې چې څوک څوک په دې کې برخه لري. البته په واري واري باندې بیلابیل خارجه وزیرانو ته دوی بلنه ورکوي او هغه خپل ویناګانې کوي.
او کاکر صاحب، هغه اوریدونکي چې موږ سره د ټلویزیون په خبرونه کې دی وخت کې هغه ګوري دغه خبرونه، نو که هغه د پاره تاسو یو واري بیا دا وایي چې د افغان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله چې کومه وینا کړې و د هغه مهمه برخه سوي، نو که هغه تاسو یو واري بیا تکرار کړئ.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیګا نا وخت د ملګری ملتونو د عمومي شورا غونډې ته وینا وکړه چې پکې هغه د خپل هیواد اقتصادي وضعیت، د نړیوالو په مرستو، د مرستندو ادارو، د پوج په استعداد او یو شمېر نور موضوعګانو باندې هم خبرې وکړې، خو د هغه توجه مخ په زیاتېدونکې ترګري باندې و چې هم پرون د وسلوال طالبانو د مهم شمالي ولایت کندوز ښار نیولی. ښاغلی عبدالله په خپله وینا کې په پاکستان باندې غږ وکړ چې د ترګري د مخنیوي لپاره دې پیاوړي ګامونه واخلي او هغه ژمنې دې پوره کړي چې د خپل هیواد په داخل کې به د وسلوال طالبانو په ضد عملیات کوي او د هغوی مرکزونه به ختموي. هغه په خاصه توګه د حقانی ډلې ذکر وکړ او تورې ولګوي چې دغه ډله اوس هم د پاکستانی استخباراتي ادارو په مرسته افغانستان کې ترګر عملیات کوي. د ښاغلي عبدالله په دې بیانیه باندې تر اوسه پورې د پاکستان لخوا څه رسمي خبرګون نه دی رامنځته شوی، خو البته ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سپتمبر په 13 نیټه یعنی د چهارشنبه پرواز د ملګری ملتونو عمومي شورا ته خبر وینا کوي. په هغه کې به هم د افغانستان د دې خبرې شایي چې جواب ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو سره چې خبرې کړې دي نو هغه کې دا هم ویل کېږي چې د هندوستان سره په لاین آف کنټرول باندې چې کوم رامنځته شوي شخړې دي په دې او د اسرائیل او فلسطین په کشاله باندې به هم خبرې وکړي. سمینا سنز وویل چې نن چې د ملګری ملتونو د عمومي شورا غونډه روانه ده، په دې کې نن د منګولیا صدر، د فنلند صدر، د تاجکستان صدر، نمیبیا، غانا، رواندا او د کولمبیا صدرانو ویناګانې کړې دي. او د دې تر څنګ په سایډلاینز کې په سودان کې د بشري حقونو په وضع او د اچني ازموینو د بندیز په تړون باندې هم غونډې روانې دي.
ډیره مهرباني کاکر صاحب د دومره تفصیلاتو.
ډیره مننه له تاسو څخه هم.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
اوریدونکو او کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې، او تاسو د نصیر احمد کاکړ د ډیوه رادیو خبريال چې دا وخت په د امریکای په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې او د دې سره نورې غونډې چې کیږي دغه تفصیل نیخ په نیغه مونږ ته د نیویارک نه مونږ سره شریکوي. هغه کې خبر وکړه چې تیره شپه د افغانستان د چیف اگزیکټیو عبدالله وینا کړې وه، او په دغه وینا کې د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د امنیت لپاره ورسره ملګرتیا وکړي او پاکستان دې د وسلوالو په خلاف عملیات وکړي. سیډونکو وایي چې د پاکستان لخوا هم دغه غوښتنه کیږي، خو ضروري ده چې دوی خپلو کې په شریکه یو تګلاره خپله کړي چې د پولې اخوا او دیخوا د وسلوالو په خلاف یو شریکه تګلاره وي. تفصیل یې د پېښور نه د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین په رپورټ کې اورو.
د پاکستان گاونډي هیواد د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان نه دا مطالبه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد خپلې وعده پوره کړي کوم چې د پولې نه اخوا په پاکستان کې میشته دي او افغانستان غیر مستحکم کول غواړي. او د دې ترڅنګ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی هم نړیوالی میډیا ته دا خبر څرګنده کړی دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه شان نه دي څنګه چې د دوه برادر هیوادونو ترمنځ وي. دا بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې هم تیره ورځ د افغانستان په شمالي سیمه قندوز ښار باندې وسلوالو قبضه کړې ده، خو په پاکستان کې ماهرین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالو ته پیدا رسوي او باید چې دواړه هیوادونه په پوله باندې خپل کنټرول تر لاسه کړي او په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي. په دې حق لا پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات د دواړو په ګټه نه دي.
جب تک پاکستان اور افغانستان مل کر بارڈر کنٹرول نہیں کرتے، جب تک مل کر بارڈر پہ موومنٹ کو محدود نہیں کرتے، اس کا فائدہ طالبان کو ہوگا.
دوی وایي چې تر کومه پورې دواړه هیوادونه پاکستان او افغانستان خپلې پولې نوی کنټرول کړي نو د دې پایدې به وسلوالو چتوي، او د دې لپاره دا خبره ډیره ضروری ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بحال کړي شي. او زه خدا وایم چې پاکستان د افغانستان په مقابله کې یو مضبوط ملک دی، نو په دې باندې زیاتې ذمہوارې پریوزي. او بل دا چې د افغانستان سره اړیکې خکول د پاکستان مشرقي پوله باندې د هندوستان په ضد ګټه سیوا کول دي. سیړنې وایي چې د دې نوړاندې په پاکستان مری خار کې د جولای په یو دیرشمه نیټه باندې د وسلوالو او پاکستانی مامورینو علاوه د امریکي او چین په مرسته باندې خبرې اترې ټاکلې شوې وي، خو د وسلوالو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر لکبل دغه مذاکرات وځنډول شول. د سیړنو مطابق وړاندې هم د نړیوال طاقتونو په مرسته باندې د جولای په 8 نیټه باندې خبرې اترې شوې وي چې په سیمه کې امن راولي. د ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم دا ژمنه څرګنده کړې وه چې هغوی د افغانستان طالبان امن او صلح ته تیاری هڅه کوي، او دا خبره د پاکستان په ګټه ده چې په افغانستان کې امن راشي نو په پاکستان کې به هم امن ته دوام ملو شي. حسن عسکری رضوی وایي چې پاکستان په مجموعي توګه د درې اړخونو نه په فشار کې دی او په داسې حال کې اعلی قیادت د ملک نه بهر تللی دی.
پاکستان جو ہے ایک طرف اندرونی جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، دوسری طرف ہندوستان کا دباؤ ہے، تیسری طرف افغانستان کا دباؤ ہے. یہ بڑی ان یوزل سی بات ہے کہ تمام کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی جو بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں وہ تمام کے تمام ملک سے باہر ہیں, اب آپ ہی فیصلہ کریں یہ صورتحال کیا ہے.
ماہرین وائی چپ افغانستان او قبائلی سیمو کے میشتہ وسلوال پر مختلف ڈالوں کی تقسیم شوی دی او دا یار ہم سرگندی کی چپ پراتون کے وقت کے آئی ایس یا داعش ہم پر دغا سیمو کے خپل اثر زیاد کری. ریاض حسین, وائی ایس اف امریکہ, ڈیو ریڈیو, مردان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د افغانستان صدر اشرف غنی وای چې د کندوز ایالت واک اختیار چې کوم دی هغه د افغانستان د امنیتی ځواکونو په لاس کې دی. هغه د خبره نن یو خبری کانفرنس ته کړی ده او ویلی دی چې د افغانستان ځواکونو د طالبانو د قبضې نه په کندوز کې لوی جیل هم واپس بیرته اخیستی دی. په افغانستان کې په کندوز ایالت کې وس هم د طالبانو او د افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کمال سادات نه په تفصیل ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت چارواکو دا خبره هم وکړه چې دوی ورته ډیر منظم نظامی پلان جوړ کړی دی او ډیر ژر به د کندوز ښار د افغان ځواکونو لاس ته ورشي. معصوم ستانکزای چې د دفاع وزارت سرپرست وزیر دی دا خبره وکړه چې په پیل شوو عملیاتو کې له دوی سره د نړیوالو ځواکونو هوایي ځواک هم ملګرتیا کوي او په یو شمېر سیمو یې بمبار هم کړی دی او ځینې سیمه د دوی لاس ته ورغلي هم دي. که څه هم د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کره معلومات نشته او دواړه غاړې یو بل ته د ډېرې مرګ ژوبلې خبرې کوي, مګر معصوم ستانکزي خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه دا خبرې وکړې.
او راځو د تلفاتو د هغه په مورد کې هم دښمن ډېر تلفات لیدلي او هم په عین زمان کې تیرو څلیرو ساعتو کې مجمعا هغه تلفات چې په مجموع د افغانستان کې د افغانستان ملي امنیتي پوځونه درلودل 12 نفره شهیدان دي او 13 نفره هم زخمیان دي.
خو طالبانو تر اوسه پورې خپل پلو ته د مرګ او ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي, مګر افغان چرواکي د دوی طرف ته ډېره مرګ ژوبله یادوي. کندوز چې د تیرې ورځې رئیس د طالبانو لاس ته ورغلی دی هم افغان حکومت او هم طالبانو ته ډېر مهم ستراتیژیک اهمیت لري. د کندوز روان صورتحال په اړه افغان جمهور رئیس هم وغږېده. ده په خبري کانفرانس کې وویل چې د کندوز ښار کنټرول د دوی په لاس کې دی.
من میخوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف
دیوایی زغوارم چی طول و هیودوالو تا داد ورکرم چی قندوز ولایت زمونگ تر کنترول لانده دی. نو په دې اساس دی دخمن دی ویری او وحشت خپرولو تا باید وقت ورنه کرو. آخوا دی افغانستان دی پرلمان ځنې غړي هم د قندوز په سکوت هم حکومت او هم نړیواله ټولنه پړه بولي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه له حکومت سره سمې مرستې نه کوي. په دې اړه د وردګو د خلکو استازی شیرولی وردګ داسې وایي.
د امریکې سفیر وغواړی, د برطانیې سفیر وغواړی او د ملل متحد نماینده را وغواړی. دا درې کسان هغه کسان دي چې دغه څومره لوبې په افغانستان کې کیږي اصل ریموډ یې دوی سره دی. کنور هیڅ نشو کولای, هیڅ نو فشار نشو راوړی. جناب رئیس, حداقل د افغانستان د اوضاع په حق لبانه یو پریکړلیک ورته ویلش.
د کندوز د نیولو په اړه داسې هم ویل کیږي چې هلته ځینې خلک بې ځایه شوي هم دي او ځینې هغه خلک چې په حکومتي ادارو کې کار کوو له کندوز نه وتلي یا خو د کندوز نورو سیمو ته تللي او یا هم ګاونډیو ولایتونو ته ورغلي دي. کمال خټک, امریکا غږ, ډیوا ریډیو, کابل.
گران اوریدونکو, تاسو د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې او څنګه د کمال خټک رپورٹ کې تاسو ورې ده. جنرال دولت وزیری چې د افغانستان د دفاع چارو د وزارت ویان دی, د دیو ریډیو هلو ویو پروګرام کې موږ سره ملم شو او هغه وینا وا چې دا خیال هم غلط دی چې افغان دولت به چرې هم خپل علاقې د واکا ورکړي بل چاته. هغوی نمو چې کله هیلو ویو کې پوښتنه وکړه چې کندوز کې وروستۍ صورت حال څه دی, نو د دې جوابونه د دې مرکه هم د دې جواب نه شروع کیږي.
د کندوز په ښار کې متاسفانه پرون زمونږ د هیواد دښمنان مخالفین ننوتي و. په کندوز کې ځینې برخې کې د هغوی لاس ته لوېدلي دي، خو د کندوز ډېره برخه زموږ د قوتونو په لاس کې ده. هلته زموږ قوتونه اوس هم په ښار کې موجود دي. مخالفینو ته ډېر تلفات رسېدلي دي، ډېر کسان یې وژل شوي دي. زمونږ قوتونه تازه دم هم هلته رسېدلي دي، هوایي قوتونه هم زمونږ هلته موجود دي. نو جګړه روانه ده او مخالفین د شا تک کې دي او ډېر تلفات یې ورکړي دي. انشاءالله په ډېر ژر وخت کې به کندوز ښار د مخالفینو څخه پاک شي.
صحیح شو جنرال صاحب، دره ته وایي چې د مرګ شوبلې په حق باندې تاسو سره روستې څه تفصیل شته؟
د مخالفینو په انکشاف جهاد یو سیمه ده، هلته 15 نفره دي هغوی وژل شوي دي. یو بله سیمه کې د کندوز په ښار کې نوابات ورته وي، هلته 20 نفره وژل شوي دي. یو بله سیمه ده چې تپې جوبین ورته وي، هلته 4 نفره وژل شوي دي. څلور واسطې د مخالفینو څخه نیول شوي دي، 15 واسطې تخریب شوي دي. نو مخالفینو د ډېر تاوان رسېدلی دی. متاسفانه زموږ د قوتونو په مجموع کې د وسوال پاوس پولیسو د امنیتي ملي د ټولو په مجموع کې موږ 18 تنه متاسفانه شهیدان لرو.
ښه جنرال صاحب، یو بلې پوښتنې ته به راشم. دا په داعش یا طالبانو کې یا نورو ډلو کې تقسیموي او هغه سې کاروایي کوي، او که نه دا یو ډله ده او بیا په یو ځای کاروایي پې کوي؟
خبره دا ده چې په افغانستان کې هر څوک امنیت ته تهدید وي، امنیت خرابوي، د افغانستان خلک وژني، د افغانستان کورونه ښارونه ورانوي، ماینونه ږدي، د افغانستان د خلکو لپاره تهدید وي، هغه د افغانستان دښمنان دي. دا که د داعش په نامه باندې وي، که د طالبانو په نامه باندې وي، که القاعده وي، که تروریست وي، که په هر نامه باندې وي، دا د افغانستان دښمنان دي. څوک چې هیواد ورانوي، څوک چې د پرمختګ مخه نیسي، څوک چې ماین ږدي، خلک وژني، کوچنیان وژني، ښځې وژني، سړکونه خرابوي، پلونه ورانوي، مکتبونو ته اور اچوي، دا د افغانستان دښمنان دي په هر نامه باندې چې وي.
کندوز اهمیت راته لګو خایه چې دا څومره اهمیت لري که دا افغان دولت ته واک لاړ شي؟
پر اختیار باندې د کندوز ولایت تاسو د بوختنی په اساس باندې یو ستراتیژیک ولایت دی، سرحدي ولایت دی، شیرخان بنسال ته دی، زمونږ لپاره حیاتي اهمیت لري. په هیڅ صورت سره داسې فکر نه کېږي چې کندوز ولایت دې څوک ونیسي او هغه ته دې سقوط ورکړي او هغلته دې پایګاه جوړه کړي. په هیڅ صورت سره دا امکان نه لري. ټول کندوز کې موږ حاکمیت لرو، ټولې ولسوالۍ زموږ په لاس کې دي، په ښار کې هم زموږ هغه مهمې نقطې په لاس کې دي. انشاءالله ټول کندوز ښار به ډېر ژر تصفیه شي د مخالفینو نه.
فواد ساق د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس تلونکي مشر دی. هغه وایي چې د پاکستان حکومت له خوا چې هغه میلونو باندې چې غوړي او تیل به افغانستان ته لیګل په هغوی باندې پابندۍ د لاسه په پاکستان کې د صنعت ته ډیر تاوان هم رسیدلی دی، ولې چې کوټه یې ډیره زیاته کمه شوې ده. خو کچرې دغه بندیزونه لری کړی شو، نو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړوکي شیزونو چې کم تجارت دی هغه وده هم موندلی شي. د فواد اساق سره خبرې کړې دي د ډیوه ریډیو خبریال حمید الله.
سینٹرل ایشیا تا چې کوم ایکسپورٹ کېده کنه جی پاکستان نه، نو افغان حکومت به $100 فی ټن هغه باندې فیس اخیستو او 110% کیش ګرنٹی به اخیستو چې کوم کسٹم ڈیوٹی هغه کې انوالو. هغه مال بچ وسطی ایشیا ته ورسېدو، افغان کاؤنسلیٹ بچ اطلاع ورکو، تصدیق وکړو، نو بیا به هغه 110% ګرنٹی به واپس کېدو. نو دا به څلور میاشتې لگے دی، هغه به یو تقریبا 80% به واپس کېدو، 40% به دیکھو خوا او لگے دے په خرچو کې. اشرف غنی صاحب ته، عبداللہ عبداللہ صاحب ته افغان حکومت دا دواړه شرطونه ختم کړو، د سره پاکستانی تجارت ته ډیر فائدہ به رسیږي او تجارت به بڑھاویږي.
او دا غړو ول
جی غړو حوالے سره داسې دي کنه چې 2001-2 پورې د پاکستان چې کوم غړی ایکسپورت کېدل هغه افغانستان حکومت افغانستان ته، نو 95% مارکیټ د پاکستانی ملونو سره او حکومت بیا پابندی لګولو، د پاکستان حکومت پابندی لګول چې یو غړو مل درې میاشتو کې 1000 ټن زیات ایکسپورٹ نشي کولای. نو هغه سره هغه مارکیټ ملیشیا ته او دبئی ته نور ملکونو ته ملاو شو، او زموږ په خواست حکومت دا کوټا 3 گنا کو او 1000 ټن فی مل ټول پاکستان د پاره فی میاشت اجازه ورکړه.
او یو ورستی خبرونه داري چې افغانستان دولت د پاکستان څخه مې دوا یعنی زی خاص کر زموږ د پښتونخوا نه هغه بندي پای پابندي لګین پای بار کې تاسو خبري شوې چې دا ولې دا وی ګلی سړي
هغه ګور چې دې کې داسې دي کنه چې موږ سره ډیر ښه کارخانه دي ډیر ښه صنعتونه چې دوا یانه جوړي په انټرنیشنل سټانډرډز باندې او 70 زیات یونټې په خبر پښتونخوا کې دي او نور خاريو کې ډیر ښه یونټې دي نو هغه کې دادې چې موږ افغانستان حکومت ته دا ویلي چې بای باز د سه خلک دي چې کوم افغان حکومت ته شکایت ده چې بای هغه دو نمبر میډیسن لګي افغانستان ته نو موږ هغه ته دا ویلي چې کوم ډرګ ریګولیټری اتھارټي اف پاکستان نه ريجستره میډیسن دی هغه تاسو افغانستان کې په ډېر معمولی برای نام فیس باندې ريجستره کړي چې جنون دوايانه ایکسپورټ کیږي او زموږ رونو خوینده چې افغانستان کې دي بچي دي هغه ته ایک نمبر میډیسن ملي
او په پګ په خور کې د سند چې کوم وزه د وس امنیت ته وجنه آیا چې کوم بند سندو تاسو وایي چې منم خرج خشوي دي د کلنګ او د اغوا واقعي تم کم شوی دین سومره انډستری بیا کول شو وس پوزیشن
نه جی ان شاء الله دا خو یو امن او امان صورتحال چي دي او دا کلنګ چ کم شو اغوا برائے تاوان ختم شو دا سلسله دې سره ډیر سنسکار چ تلو یره د لاسا بدمنی د لاسا واپس را روان دي موږ سره پر رابطو کې جو ان شاء الله ډیر جات سنت به چلےږي ان شاء الله او نوې انډستری شیټ بم ډیر تیزی سره آبادېږي ان شاء الله
ډیر مننه جی
کانوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غواکې تاسو د ټی وی د خبرونه او د ریډیو د خبرونه په ویب پاڼه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په ویب پاڼه هم اوریدلې کتلې او دیدلې شي او تاسو پام راګرځو یو بل مهم رپورت ته د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه برخوي مطبوعاتو ته کتنه چې سعودي عرب کې د حج په وخت باندې د تل ناتل په وخت باندې د وسو نه زیات کسان ژوند د لاسه ورکړو په دې حق لا واشنگتن پوسټ یو اداریه لیکلې ده زموږ همکار مختار خلیل یې تاسو ته وړاندې کوي
سخت کال سعودي عرب کې د حج په موقع مینا کې شوی خونړی پیښه کې د مختلفو اسلامي ملکونو تروسه تر اتو سو پورې د حجانو د وجلې کېدو او تقریبا تر زرو پورې د جوبل کېدو خبرونه راغلي دي خدا شمیر حتمی نه دی او سات تر ساته د مړو او د جوبلو شمیر په زیاتېدو دی دین علاوه د فکرمنده خبره د لوی شمیر د بيدرکو اجهانو هم ده د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د سعودي عرب د سخت حکومت د سرقت لاندې د مینا په واقع یا یو تفصیلی اداریه لیکلی ده د اداریه په شروع کې لیکل شوی دی چې تر اوسه پورې چاته هم په یقیني توګه دا نه ده معلومه چې د سعودي عرب په مینا کې حجیانو کې غرق اوبل ولې جوړ شو چې له سبب یې په سلګونو کسان د خپلو لاندې چخنی شول او په سلګونو نور په اسپیتالونو کې جوبل پراته دي اداریه لیکي چې د دې ټولې خونړۍ پیښې او په دې کې د زیان شوو زندګو ټوله ذمواري د سعودي عرب په مشرانو او د هر طرف نه بند سعودي سیاسي نظام باندې راځي ځکه چې دوی د تیرو وختونو د دا قسمه پیښو او په دې کې د خپلو ناکامو نه عبرت نه دی اخیستی واشنگتن پوسټ لیکي چې سعودي عرب کې د حج په موقع دا قسمه پیښې رامخته کیدل څه نوې خبره نه ده په کال 2006 کې یوه پیښه کې 324 اجیان حق رسیدلي وو دین وړاندې په کال 1990 کې عمدا قسمه ټیل ماټیل کې 270 اجیان د خپل جن نخلاص شوي وو او په کال 1990 کې یو سورنګ کې د ساډو بیدو او د ټیل ماټیل په یو واقع کې 1426 اجیان شهیدان شوي وو اداریه لیکي چې د دې واقعو وروستو د سعودي عرب حکومت د حج د بندوبسونو په خکولو په کروڑونو ریال خرچ کړي دي چې داسې پیښې بیا ونشي خو د بدقسمتانه خونړۍ پیښې بیا هم وشي دلته سوال دا راپورته کیږي چې سعودي عرب د دنیا د ټولو نه د زیاتو مالدارو ملکونو ځینې یو دی نو بیا د اجیانو د یقیني حفاظت په بندوبسونو کې سعودي عرب ولې پاتې راځي هر کله چې د حج تاریخ هم د وړاندې نه معلومه وي او چرته چې حجیان ځي هغه ځایونه او لارې هم د وړاندې نه ښکاره او معلومه وي اخبار لیکي چې سخت کال د ټیل ماټیل خونړۍ پیښه مینا کې د شیطانانو د ویشتو په ځای کې رامخته شوې ده د سعودي عرب د صحت وزیر د دې پیښې ټول تور په اجیانو پورې کړی دی او ویلي دي چې اجیانو د سعودي عرب د حکومت په هدایاتو عمل ونکو او دا شان دا پیښه رامخته شوه واشنگټن پوسټ خپل اداریه کې لیکي چې په سعودي عرب کې نافذ د سخت بادشاهت لاندې د سخت حکومت او د دې سخت حکومت له سببه د ازادي میډیا د نشت له وجې د مینا غونډې د پیښو د بې پرې خبرونو لیږل او د دې د ذمهوارو کسانو په ګوته کول ډیره ګرانه بلکې ناممکنه ده. واشنگټن پوسټ د خپل ادارې په اخر کې لیکلي دي چې سعودي عرب کې په حکومتي سطح فیصلي خفیه کیږي او خفیه ساتل کیږي، نو په دې سبب د دې ناقصه حکمرانۍ نتیجې چې کله هم راښکاره کیږي نو هغه د خلکو د پاره خینوي، چې تازه مثال یې مشرق وسطا کې د سابندۍ خور شوی رنز دی چې په لنډو ټکو کې د مرز په نوم یادیږي. دا په کال 2012-13 کې سعودي عرب کې خور شوی و، خو حکومت تر اخره دمه پورې خلک تسلی ساتلی وو چې اس هم نشتا، خو چې کله په اسپیتالونو په دې رنز د پرتو رنزورانو بهیر ورمات شو نو بیا ټول خلک د دې موزی رنز د خورېدو نه خبر شول. د مرس مرض په حق له معلومات یو بلاګر یا د بشري حقونو یو مرستیال په ښه ډول د یو ملک خلکو او بهر دنیا ته ورکولی شي، خو په سعودي عرب کې دا قسمه کسانو ته سختې سزاګانې ورکولی کیږي. خو دا ځل مینا کې د سوونو اجیانو د خپلاندې چخڼې کېدل بې شکه چې د سعودي عرب د سخت او د صبر زغم نه د خالی حکومت د پاره یو خبرداري ضرور دی.
د لوی اختر او بیا د حج د مناسکو د ادایګی نه پس حاجیانو د واپسۍ سلسله هم د سعودي عرب نه خپل خپل ملکونو ته شروع شوې ده، خو هغه خلک چې حج د پاره تللی وو خو بیا واپس رانغلل، ولی چې په مینا کې دغه یو خونړۍ حادثه یا پیښه رامخې ته شوه. په دې موضوع باندې تاسو پریس ریویو یا مطبوعاتو ته کتنه هم واورېده، نو د هغوی خپل خپلوان اوس هم په تمه دي، ولی چې ډیر حاجیان بې درکه هم دي، د هغوی هیڅ درک نه معلومیږي، نه په مړو کې د هغوی نمونه شته او نه د هغوی په حق لباندې نور معلومات د سعودي عرب چارواکي یا د پاکستانی چارواکو نه ترلاسه کیږي. همدغه شانتي یو ځوان هلک خیبر خان سره چې د مومند ایجنسی سره تعلق لري، خپلوان حج لتلی وو خو درک نه معلومیږي. خبرې اترې کړې دي د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز، تاسو ته د هغوی سره دغه مرکه وړاندې کوو.
د کراچۍ ښار د کورنګۍ سلورم نمبر سیمې استوګن خیبر خان چې پلارنې تعلق د قبایلي علاقې مومند ایجنسۍ سره دی، وایي مور پلار او رشتہ دار یې حج لتلی خو د مینا د پیښې نه پسې تر اوسه هغوی سره رابطه نه ده شوې او نه ورته د هغوی په اړه بل چا څه معلومات ورکړي دي.
زما نوم محمد خیبر دی، زما مور او پلار تللي. پلار نوم یې ایام الدین خان دی، مور نوم یې تاج مینا ده، او دو کسان نور دی خپل رشتہ داران می دی نزدې. زما پلار سره تللی، یو حاجی میرزمان دی، یو بخت جان خزی ده. دا څلور وانه تللی، څلور وانه اختر نه یو ورځ مخکې زمونږ رابطه وشوه چې هغوی کنکر او شیطان شتل روانو. افسوس دغه دغه کې وسه پورې څه رابطه مو نه شوه.
خبر وای د سو کلونو راهسې په کراچۍ کې آباد یو، د سیمټو بلاکونو جوړو تلمو ده، په مشکل مو مور پلار ته د حج دپاره پیسې جمع کړې وې او هغوی مو ورلېګلی وو. د غزوان د سعودي عرب په حکومت د حج په انتظاماتو او د پاکستان په حکومت د خپلو خلکو د نه معلومولو په خبره سختې نیوکې کوي.
زبنګ چې خپل کسان دی هغوی خو منډې تړوې وهي وهي. افسوس دا دی چې سوغه دی کې هسپتال کې چې کم کسان دي هغه د نن نه دغه ته پریدي، مړو ته پریدي، شهیدانو ته او نه زخمیانو ته پریدي، پاکستانانو ته خو ګوریم نه، ځکه چې هر ممالک خپل شهیدان هم راوړل، زخمیان معلومات کړل او ژوندي هم راوستل. او زمونږ پاکستان الا ماشاءالله وسه پورې تپوس هم نه دی کړی دغه نه سعودي نه، چې زمونږ شهیدان څومره دي وسه پورې دومره پته نه لګېدلې دا شهیدان سعودي.
خیبر وایي د پاکستان حکومت کس هم د حج د متاثرینو سره د مرستو ادعا کوي، خو د دوی چا هم پوښتنه نه ده کړې او نو ورسره کوم حکومتي چارواکي رابطه کړې ده. دوی په خپل سر منډې ترلې وهي او د خپلوانو معلومولو هڅه کوي. د پاکستان د مذهبي امورو د وزارت په ویب پاڼه د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه د مینا په پیښه کې تر اوسه پورې 34 پاکستانیان مړه شوي او 38 جوبل دي، او چارواکي وایي د 50 نه زیات پاکستانیان بې درکه دي او د هغوی د لټون لپاره په سعودي عرب کې هڅې روانې دي. فضل عزیز، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کراچی.
گران اوریدون کتا سو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اور ٹی وی خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوا کی او سیو بل رپورٹ تستا سو پام را گرزو چې خیبر پختونخوا کی واکمن گن پاکستان تحریک انصاف د خپل سیاسی کمپین په وخت باندې د انتخاباتو وړاندې ویلی وو چې د بډو رشوتونو په خلاف په سخت ګامونه پورته کوي. کله چې بیا ائتلاف کې راغله نو قومي وطن پارټۍ باندې دغه قسمه تورونه ولګول شو او د ائتلاف نه قومي وطن پارټۍ لرې کړې شوه، د ائتلاف نه لرې شوه. اوس داسې رپورټونه دي چې د دوی تر منځ د همکارۍ بیا خبرې اترې شوې دي او ځینې لوزنامې هم لاسلیک شوې دي. سیډونکو په دې باندې څه نظر لري؟ د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه په رپورټ کې اورو.
سیڑون کی وائی چپ اسلام آباد کی نند قومی وطن پارٹائے اور پاکستان تحریک انصاف ترمنزا دا اتحاد اور اسٹریٹیجک پارٹنرشپ یا ملگرتیا پا حقلا یاداش یا لاس لیک اصل کی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک خپل و زڑو سیاسی ملگرو سر یو کی دل او خپل حیثیت پا پاکستان تحریک انصاف کی نور هم مضبوط ول دی. د یو انګریزي رسپانی ڈان سرا کارکون کی خبریال او سیڑون کے ذوالفقار علی د دې اتحاد پا حقلا صدا وائی.
یره جی تو پوری د پی ٹی آئی او د قومی وطن پارٹی ترمیانزا د اوس دوباره چی اتحاد وشو نو دادا سیخاری چی دے کی عمران خان پخپل ځان نه دی ملوث کړي. سورہ مخیم پریس کانفرنس کی چی کړه ته پوسټری وشلو د دې شمولیت حواله سره نغوی چی دا ټولا ټاسک ما پرویز خټک صاحب ته حواله کړي دا. اوس د پرویز خټک چی دے اغه خپل ځ مجبوریانی دی، اغه په پی ٹی آئی کی خپل پوزیشن چی دے اغه کمزور دی، نو دی وجنا اغه کوشش کړی دی چې څومره آزاد ممبران چې پخوانی سیاستدانو د هزارې نه چې کله مسلم لیگ کې کله بلې پارټۍ کې هغه یې ځان سره په کابینه کې شامل کړی دی. همداسې نور ممبران چې تیر شوي ګورمنټ کې آزاد امیدوار چې هغوی پی ٹی آئی جاین کو هغه یې ځان سره کړی دی، جماعت اسلامي ځان سره کړی، خو ایون هغه په جماعت اسلامي باندې هم دومره ټرسټ نشته. نو شیرپاو چې دی هغه هم دغه یو پخوانی سیاسي ملګری پاتې شوی دی، هغه هم ځان سره کړی دی. یا بغبیدار چې دی دا پخوانی پیپلس پارټۍ کې پاتې شوی دی، نو هغه بیسیکلی د پی ٹی آئی په ځای هغه چې د پرویز خټک صاحب چې دی هغه خپل پوزیشن مضبوط کو نه د پی ٹی آئی.
په کال 2023 نومبر میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف قومي وطن پارټۍ سره هغه وخت اتحاد ختم کړی وو کله چې قومي وطن پارټۍ دو وزیرانو باندې پاکستان تحریک انصاف د بډو رشوتونو یا د کرپشن الزام لګولو. د قومي وطن پارټۍ پخوانی وزیر بیدار بخ دغه الزام خلاف او د هته کې عزت یو داوه هم عدالت کې وړاندې کړي. د هغه مقدمه لا فیصله هم نه ده شوې او بل طرف ته دغه پارټۍ د پاکستان تحریک انصاف سره یو ځل بیا اتحاد اعلان وکړلو. خو په صوبی کې حکومت مخالف ګوند سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل پارټۍ په صوبایي اسمبلی کې غړي سردار حسین بابک وایي چې عمران خان او دغه پارټۍ له طرفه داسې قسمه یوټن څه نوې خبره نه ده. هغه د قومي وطن پارټۍ او پاکستان تحریک انصاف دغه اتحاد په حق لا صدا وویل.
یو طرف ته ډېر زیات اکستریم ته ځي، کله هغه اکشن کوي هغه ډېر زیات اکستریم ته ځي، او بیا په یوټن کې هم پوزیشن او رفتار هم دغه چې بیا په هغه رفتار باندې هغه یوټن هم اخلي. بیا دا تاسو باندې د پرهوم ډیر اکول سچويشن دی، دغه وجه دار چې کومنګ وګورو نو عمران خان د کرپشن په الزام کې هیڅ دی، او تاسو په جلسو کې هم یا خبرې د قومي وطن پارټۍ په حواله یا د تاسو باندې په حواله تاسو کول پر کار دی. بیا دا تاسو باندې یو وزیر د طرف نه چې کوم عزت نفس چې کوم مجو شوی دی، ارجانه جمع شوی دا ټول خبرې داسې دي چې دا خو بالکل یو بارګین دی. اوس خو په واضح توګه باندې دا پته لګي چې عمران خان وای یو سو کوي بل سو، نو دا بالکل بارګین دی د دواړو طرفینو لپاره. زما یقین دی چې دې دا خبره دواړه طرفونه جسټیفای کولی نشي عوامو ته، خو یو بارګین ضرور دی د قومي وطن پارټۍ او د پرویز خټک صاحب ترمن راکم نه کا پر شرط ته ترمن نو تاسو کوی چې لکه غي خپل وزیر یا کم ممبران چې د دې خلاف نو غي داسې د انتقام نه جوړ کړو تر اوسه پورې غي د سملا په فلور باندې دا خبره کړې ده بذات خود کنه.
دا اتحاد با سمره مودا جاری وي دا خلا واضحه نه ده، خو په سیاسي معاملات کې ډیر تیز او خيار مشهور وزیر اعلی پرویز خټک پی ٹی آئی کې د نننه بدلون راوستو او خپل زوړ سیاسي ملګری د نوې پارټۍ کې شامل کړل او خپل پوزیشن په پارټۍ کې مضبوط کړلو. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې په لاول ځل یوی جنۍ په فیسبوک باندې د هغه خلکو پر ضد مقدمه کړې ده چا چې په فیسبوک پاڼه باندې هغې ته غیر اخلاقی مواد یا تصویرونه را لېږل. د غشپګو تنانو پر ضد مقدمه په دې صورت کې شوې ده چې لا په پاکستان کې د سایبر کرایمز بل یا قانون هم په پوره توګه باندې نه دی منظور شوی. نور تفصیل په دې اقله ارشد حسین ناورو.
قانونی ماهرین وای که دغه مقدمه د تعزیرات پاکستان د سیکشن 1509 لاندې درج کړی شوی وي نو ملزمانو ته د 3 کالو پورې سزا ملاوی دی شي. مطبوعات د سرګودې ښار د پولیس د چارواکو د خولې وای چې د فحش موادو لیږلو په تور کې د مقدمه د ښار په ساجد شهید تاڼه کې درج کړی شوی ده. مطبوعات زیاتوي چې د یونیورسټۍ یوې جینۍ طالب علمې شکایت درج کړی و چې ځینې کسان هغې ته د 1 کال راهیسې په فیسبوک باندې فحش مواد رالی او هغه په جنسی توګه یروي. پولیس وای د ملزمانو د نه منع کېدو په ترڅ کې د یونیورسټۍ طالب علمې خپل کورواله د ټول صورتحال نه خبر کړه او بیا د هغې نه پسې پولیسو ته د مقدمې درج کولو خواست وکړو. مطبوعات د پولیس چارواکو د خولې لیکي چې په مقدمه کې نومولی شوی یو ملزم گرفتار کړی شوی دی او نور به هم ډیر زر ونیولی شي. مطبوعاتو دا نه ده ښکاره کړې چې په فیسبوک باندې د فحش موادو لیږلو او د زنانه په جنسی توګه د یرولو دغه مقدمه د کمې دفې لاندې درج کړی شوې ده. خو قانوني ماهرین وایي چې په عمومي توګه د تعزیرات پاکستان د دفع 1509 لاندې په جنسی توګه د چا د یرولو مقدمه درج کیږي او که دا مقدمه هم د دغه دفې لاندې درج کړی شوې وي نو په ملزمانو د جرم ثابتېدو په تور کې عدالت دوی ته د 3 کالو پورې سزا اورولی شي. د ډیوه ریډیو سره خبرو کې د هیواد دننه د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر دولتي تنظیم بایټس فرال یو زنانه کارمنده او قانوني صلاحکار زویا رحمان وای
کہ ایف آئی اے کو آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اور وہ پھر ان کی انویسٹیگیشن لانچ ہوتی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ 509 کا جو سیکشن ہے جو ہراسمنٹ کا ہے اگر اس کے نیچے براڈلی یہ انٹرپریٹ ہو یہ پینل کوڈ میں آئے گا.
زویا رحمان وائی چی پدا سے معاملوں کے دا مقدموں درج کولو لپارا پا قانونی توگا درے لار اخپل ولی کی گی. یو دا چی ایف آئی اے دا چا پا شکایت تفتیش شروع کری او بیا مقدمہ درج کری او بل دا چی دا تعزیرات پاکستان دا دفع 1509 لاندے مقدمه درج کړی شي. د سماجی رابطې په ویب پاڼه د فحش موادو لیږلو دا مقدمه په یو داسې وخت کې درج کړی شوې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د انټرنیټ د لارې د جرمونو د مخنیوي لپاره د سایبر کرایم بل په نوم د یو قانون جوړولو تابعیا کړې ده او دغه لانجمن بل د رواني میاشتې په 13 نیټه د قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي کمیټې د مخالف ډلو او د بشري حقونو د تنظیمونو د اندېښنو ترڅنګ منظور کړی دی. د بشري حقونو تنظیمونه او مدني ټولنې یره سرګندوي چې حکومت د دغه مجوزه بل لاندې د رای په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غواړم چې د دې خبری خبرونه وروسته به ډیو ډاکټر پروګرام شروع کیږي او ډیو ډاکټر پروګرام کې به ډاکټر ملګری کیږي او خبرې اترې به کیږي د نیفرولوژي یا د ګردې د مرزونو په حق لب اندې او ګردې مسلو کې غټه غوخه چې دا یورک اسید پاغه کې پیدا کیږي او دا د ګردې مسله جوړول شي په دې باندې خبرې کیږي. دا خبره مې ځکه وکړه چې د اختر غټ اختر تیر شوی دی، خلکو غټ ساری حلال کړي دي او خډیر خوراکونه کړي دي، غوښې خوړلې کاغذ دیکو په شکل کې، کباب په شکل کې. خو ډاکټران وایي چې یوازې په خیبر پختونخوا کې 15,000 کسان هسپتالونو ته یا ډاکټرانو ته د دغه ګېډو مسلو لپاره ورغلي دي. د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد دی، نور تفصیل راکړي.
د سرکاري شمیرو تر مخه د ټولو نه زیات تنان په خبر 400 خیبر ایجنسی او افار په خبر سیمو کې ناروغه شوی وو چې شمیرې 8000 خواو شاده د په خبر درې واړو غټو هسپتالونو یا نهایت آباد میډیکل کمپلیکس خیبر ټیچینګ هسپتال او لیډرډینګ هسپتال ته دغه تنان راوړل شوی وو د ټولو نه زیات حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته 15155 تنان داغلی وو چې پکې زیاتره افغانانو دې تنانو کې 20 تنان جوړل شوی وو او نورو ټولو خېټې خرابې شوی وي د لیډرډینګ هسپتال ویان جمیل شاوای چې د دوی هسپتال ته هم په زرګونو مریضان راغلي وو چې پکې یو شمیر د زیات خوراک لامل د خېټې خرابېدلو والا وو
سرمو والا خوروزانه به تقریبا 10-12 کسان راتل او چې کم خېټې خرابېدو نو د هغه تعداد تقریبا 3-400 کې برابر را روان ډیلی زموږ چې کیجول کې پیډي به کده نو 4000 4.5000 منس کې بوا دا سلور ورځو اومدغه ترتیب را چلېدو چې کم د اخر ورځې وي او نن چې زموږ کم او پیډي شو نه هغه هم 2650 نو دا ډیلی زموږ روټین او کیجولټی دغه څه چلیږي خو اختر روزه کې دغه سلور روزه متواتر 4000 نه 4.5000 مریضان به راتل چې هغه کې به تقریبا 3-400 کسان د ګیسټرنټایټس ته وځي راتل
د پیښور پرنګي د ایالت نورو سرکاري هسپتالونو ته هم د اختر په ورځو کې په زرګونو تنان راوړل شوی وو دغه کې 400 کې 1500 سلويخ نوخار کې 342 مردان کې 215 سواد کې 213 دیر کې 213 هزاره کې 1300 شپږتیا ډیره اسماعیل خان کې 1300 بنو کې 1515 ټانک کې 100 سلويخ هنګو کې اویا کوهاټ کې 193 او نورو سیمو کې 1600 زیات تنانو د ډیر خوراک اویا کچ غوخه خوړلو په وجه خېټې خرابې شوې وي د قربانۍ غوخه زیاتره خلک په کورونو کې په فریجونو او فریزرو کې ساتي او تر څو ورځې بیا خوراک لپاره استعمالوي د لیډی ریډینګ هسپتال میډیکل شوبې یو مشر ډاکټر ډاکټر کامران وای چې خلکو ته پکار ده چې د قربانۍ غوخه ډیر نه ساتي ځکه چې کچري دغه خراب شي نو بیا دغه استعمال له صحت لپاره خنه دي
کو فریز نه وی او اس فریز کې پراته دي کنه بیا مطلب د کی ډیز چینج راځي مطلب د کی د ان اوه کې د نن بلډ وسل زوم وی نو هغه کې د انفیکشن چانس وی دا کا دا ډیز مود پورې وړل دي پکار او که چرته فریز وی فریزر کې یا د ډای د خلک د زمي کې سان نه لږه جوړ کیدا نو ورته ځوان دي کنه موږ ته ترځي و اذا فریزر چوک کو استعمالول شي کو دا دي چې مطلب تازه خوراک خو ډیفینټلی هغه خپل فائدې دي کنه او قرباني خو مقصد دا دي چې سړی خپل مو کړو په خلکو مو کړی کنه نور غریبانو باندې مسکینانو باندې او چې ساتل دا ساتل دا دا ډیر زیات دا چې څنګه موږ خو کوي او میډیکل پوینټ اسو سره هم تازه خوراک کې او پریزر خوراک کې زیات فرق دی
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ یو غټه ستونزه ده او دلته د غوخې په فریزر کې محفوظ ساتل مشکل وي او د تی په هانوای چې کچره غوخه لګه هم خراب شي او خوندې بدل شي نو دغه خوړل د انسان صحت لپاره خنه وي او دغه نه یو شمیر د خېټې ناروغتیاګانې ولاړېږي اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
د مومندو ایجنسی په قبایلی سیمه کې هغه تاجرانو چې د ماربل کاروبار کوي نو هغه د علاقې د پولیټیکل انتظامی پر ضد احتجاج کړی دی دغه احتجاج هغه په کومه وجه باندې کړی دی تفصیل به ابراهیم شینواری ناورو
شاید رحمان صاحب تاسو د ټرایبل ایریاز چیمبر آف کامرس صدر یې او د ستاسو د ادارې لړخه یو ګواښ راغلی دی چې تاسو به د مومند ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی خلاف گورنر ته هم شکایت کوي او غنور قانوني چارجوي بم کړی کدام راته ویل چې ولې دا ضرورت را پیښ شو چې تاسو د هغه خلاف د ګام پورته کوي
دا چې دغه موږ د دې په اړه کې مختلف ادارو ته موږ کړی دي او موږ ان شاء الله دا پوره سټګر کوو چې موږ خلک راوړو چې په فاصا کې انویسټمنت کې په فاصا کې کاروبار شروع کړي او خلکو لا روزګار ورکړي پولیټیکل ایجنسی او دا چې ادارې چې هغه په دې نه پوهیږي چې هغه روزګار ورکړي په ځینې خلکو نه روزګار اخلي او چې کوم آلریډي خلک کار کوي لګیا دي بغیر څه وجه بغیر څه ثبوت دا غي ګاډي په مین روډ کې لوډ ګاډي ودري او هغه بیا یو یو هفته ولاړي او ایون هغه ملاقات ستن نور کوي او ایت ایکسپلینیشن نه کوي موږ دا ګاډي ولې دوی موږ په خپل ما ذاتی ما لزره د ملاوي دو دا ټرایو کړه چې زه هغه نه صرف دا تاسو ته چې دا ولې دا ګاډي ولاړي هغه دا درته کا بالکل خبره اوریدو ته نه تیار موږ ګورنر اوس دا موږ ګورنر سره مشکوري چې هغه وایي چې به خلک راشي او دلته کاروبار شروع کړي خو ګورنر سره د دې نه دا څه بوسول نه کیږي کوم خلک کار کوي او د سره ټول هر څه پوره دي او دا تاسو په نوټس کې موږ راوستیم دا ګورنر سره په نوټس کې راوست او دا هیڅ خلاف څه نه دي
شاید سی بو فاٹا چیمبر چې دی هغه دغه سرمایه گزارانو لا چې کوم په قبایلی لکو کې سرمایه گزاری کا څه قسم اسانتیا ور کوي تر اوسه پورې تاسو څه قسم مراد حکومت نه اخیشتي دي
منگا او چیمبر اف کامرس سره د پیسو هیڅ کیس ماشینواری سکتا څخه خپل پته کې راغلی ا د حکومت او د پرایویټ سکتور په منځ کې د یو پول کردار ادا کړی او د دې چیمبر د لاسا د دې فاټا ټریول ایریا چیمبر د لاسا د خدای فاصل دی چې تاسو کتل چې په فاټا کې په لومړي ځل په کارخانو باندې منگا د هغې بلونه امپلیمنټ کړل د بجلی بلونه او هغې ریګولر بلونه ورکوي ریګولر پولیټیکل ایجنټ دا ویلفیر ټیکس ورکوي نل نل ډیپارټمنټ دا رایلټي ورکوي دا هم سره سیزونه موجود دي دا د چیمبر اف کامرس کار دی چې هغه دې خلک کاروبار سره ولی او د حکومت چې کوم لغه ده دا یې مطابق پاره باندې هغه کارونه شروع کړي نه چې د خپل خوخي کارونه کوي
شاید سے قدام را تو ویل چې ماربل نه بغیر استا سو چیمبر چې دی یا حکومت چې دی قبایلی کوم سرمایه گزاران دی هغه ل نو کوم داسې انسنټیو زور کوي یا نو داسې کوم راتور کوي چې هغه راشي او په قبایلی علاقو کې په نور مدنونو کې او په نور ایریاس کې هغه سرمایه گزاری او تاسو څه پلان لرئ
دا غي بابارا کې د ګورنر خیبر پختونخوا لوبه دا دغه مطلب واسي زه چې کوم کارخانه چې هغه د هر څه شي لکه په بارا نومس کې په پی وی سی پایس کې او په دې مار چې کوم بند شوی دی د میډیسن سی یا د فریش نو چې هغه مونږ لوګره ګورنر سه په خپل راغو په بارا کې راغی ته تا و زه ما خبره دا ده چې به خلک هم دې دوه شیزونه ته ګوري چې په بارا کې د بارا نومس یې راغی کارخانه دی او په ملاګور خیبر ایجنسی کې او په مومندو کې د ماربل ډېر راغی کارخانه دی کدی ته دا سہولتونه چې دا کم د دې په منځ کې دا مشکلات وو هغه د حکومت په طرف ته زر تر زر حل کیدی شي دا دې مرسته کوي نو خلکو په نو سکتور کې لګاو کی څنګه سنتو کی په ماینن کې په دې وخت کې موږ په لومړي ځل باندې د ماربل کار شروع کړو اوس په څلور قسمه باندې ځان کار کیږي په کوېلې باندې کار کیږي په مومند او په فاټا کې په نیترایډ باندې کار کیږي په کرومایټ باندې کار کیږي په ماربل باندې کار کیږي
شاید سپ تاسو د باړې د لومز او د پالتا د پایپونو د پلاستیک د کارخانو ذکر وکړو د گورنر د پرانیستی دا سیرا پورونه دي چې الته کومې کارخانه دي هغه له تر اوسه پورې بجلی مکمل نه ورکړی شوی او ځینې کارخانه دا سیم دي چې هغه په جنریټر باندې خپل یونټ چلی نو په داسې حالاتو کې به څنګه ممکن وي چې الته سنتونه چې دي وده عمومي
شنری چې زما تاسو ته دغه خواستو چې کوم شی په حکومت سره اویلیبل نه دي د دې لپاره چې دغه کوم دي مثلا د ټول پاکستان کې دا پروفیسر آباد کې اندازل د دغه باوجود چې لکه فرض کا خلک په جنریټر کار کوي او چې کوم شی حکومتونو سره شته چې کوم څه سهوله خو ورکول شي او غیر په لارو کوڅو کې نه څنګه شي کوم نه څنګه نو هغه خو راځي کنه هغه په کار کې خو ورکی کنه
شاید رحمان صاحب د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره تاسو خبرو کولو ډیره مننه
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږ کې ټوله نړۍ کې طوفانونه سیوا شوې دي او بیا د دې طوفانونو له وجې تباهه هم سیوا شوې دي ځکه ضرورت لري د موسم د پیشنګوي یا پته لګولو لپاره د آلات تیار شي په دې حق لا برسلز کې د موسم حال معلومولو د جدید آلات نمایش شوې دي د وایس اف امریکا خبریال جورج پوتک را لګلی او رپورټ درته زموږ همکارا سمینا احسن وړاندې کوي
تیر کال په 18 اکتوبر د برمودا په جزیره سمندري طوفان ګونزالو ځنګلاتو سړکونو او اډانو ته خو زیان ورسو خو د موسم د پیشبینې د جدید سهولت په وجه خلک د وړاندې نه محفوظه ځایونو ته منتقل شوي وو ځکه انساني زیان د نش برابر وو سائنسدانان وایي د موسمیاتي نظام ټک پټک پیشبینی کول ډیر ګران کار دی خو د جدیدی ټکنالوژۍ او سوپر کمپیوټرز په وجه دا کار لږ آسان شوی د امریکا د نېشنل اوشیانیک اینڈ اټموسفیر اډمنستریشن د این ای آی ایس په نوم د طوفان د پیشبینی نظام د ټولې دنیا د موسم معلوماتو په بنیاد د عالمی موسم یو سلور غټیز ماډل جوړی د این او اے اے ډایریکټر الیگزینډر میکډونلډ وای په اکتوبر 2010 کې چې په چین کې کم غټ طوفان راغلی وو نو هغه هم هغه شان وو چې څنګه ماډل زموږ کمپیوټر جوړ کړی وو
سو دیس ریلی شوز دی سکل دیٹ وی ار ډیولپینګ
دی وای نو دا هغه مهارت دی چې موږ په کار کوو چې کله قدرت هم هغه شان کوي چې څنګه ماډل موږ په کمپیوټر جوړ کړی نو موږ په دې خوشاله شو چې زموږ کار کې بهتري را روانه ده د جدیدو خارونو بل غټه مسله هوایی آلودگی هم ده چې په انساني صحت د خرابو اثراتو نفس ضروری شوی ده چې په وخت ساره نوشي د برتانیې یوې کمپنۍ ټرن کی انسټرومنټس ډایریکټر ایلن ټیلر وای د ټوپاس په نوم دوی یو آله جوړه کړې ده چې د لیزر شواګانو سره د هوا معاینه کوي خو دی دا هم وای چې ډیر صحیح معلومات هم د دې مسلې حل نه دی
Do they stop traffic going through?
د وای کچری خارونه د خپل ماحول نه خبري نو ګامونه به پورته کول شي، خو سوال دا دی چې آیا دوی به ټرافیک یا ټرکونه بند کی او کنه. نو لنډه دا چې موږ معلومات راټولول شو، خو په دې بنیاد به خارونه سکي دا یو جدا مرحله ده. ځینې خارونه چې د هوایی آلودګۍ نه صفا دي، خو بیا د نورو مسلو لکه د پولند سره مخ دي، او د پسرلي موسم کې پولند د حساسه خلکو دپاره یو عذابي. د جنیوا یونیورسټۍ د ریسرچ ټیم مشره سویتلانا افونینا وای د پلایر په نوم د دوی جوړه کړې آله د لیزر ټیکنالوژۍ سره په هوا کې د پولند مقدار معلوموي. دا وای دغه آله ډیره حساسه ده او په هوا کې د پولن یا د ګلونو د زیړ مقدار ډیر صحیح معلوموي. په برسلز کې هر کال کیدونکې دغه نمایش کې په موسم او په ماحول کې د بدلون د پیشبینی کوونکي قسمه قسم آلات د لیدو لپاره ایښودل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا په امریکا کې ډیر داسې پاکستانیان اوسیږي چې دلته کې خپل واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دي. که هغه وړوکی کاروبار د خپل کور د تاخانې یا بیسمنټ نه ولې نه شروع کړی شي. همدغه شانتې دوو زنانو د پاکستانی جامو یا د ملبوساتو کاروبار هم د خپل کور نه شروع کړی دی، او بیا په دې کاروبار کې ګټه هم موندلې ده او دا یې ډیر خور کړی هم دی. د دې زنانو د کاروبار په حواله سره او د دوی د کامیابی په حواله سره یو ویډیو ریپورت به تاسو ته زموږ همکار وګما جلوا وړاندې کړي.
رافیا رضوان او سمرا د پاکستان سره تعلق لرونکي هغه میرمنې دي چې خپل پراخه کاروبار ارمانې د خپل کور د بیسمنټ نه 2012 کال کې د امریکای میرلند ایالت کې شروع کړو، او د پاکستانی خزو او میرمنو کلتوري ضرورتونه په کامیاب ډول پوره کوي. اوس دغه کمپنی دومره کامیاب ده چې دوی د نورو ایالتونو څخه هم خریداران لري. پی کی ڈی ایل یعنی ډیزاینرز لاونج په نامه د پاکستان مشهوره ډیزاینرانو جامې دوی خپل خریدارانو تړوندې کوي که هغه د امریکې په هرې برخې کې وي. دغه یو رجسترډ کمپنی ده او خایسته جامې د دغه بوتیک په ګوټ ګوټ کې زوړند ښکاری او ورسره په فیشن برابر کالی پتري هم چې خزو ته دغه هر شی په اسانه توګه میسر وي. دلته بیا د ماشومانو لپاره جامې هم خرڅیږي، او د خپل کاروبار په حق له رافیا وای
مون خپل کار درې نیم کال مخکې په 2012 کال کې پیل کړو. د هغه وخت نه تر اوسه مونږ ډیر پرمختګ کړی او د کار ساحه هم نور هم پراخه شوې. مونږ اوس آنلاین خریداران هم پیدا کړي چې په انټرنیټ کې خریداری کوي. کله چې مونږ خپل کار پیل کړو صرف په بالتیمور او ڈی سی سیمو کې وو، بیا مونږ نور خریداران هم راجذب کړل او خپل کار مو پراخه کړو. د دې تر څنګ مونږ فیسبوک پاڼه هم لرو، او مونږ هغه خریداران چې لا تر اوسه لیدلې نه دي خو مونږ پیژنې او زموږ سره اړیکې لري، او د انټرنیټ له لارې مونږ نه خریداري کوي.
واندې تاسو د رافیا نواوریدل چې څنګه دلته په امریکا کې دوی خپل کار شروع کړ او اوس یې وده هم لیدلې ده، او اوس هم دلته د دوی په کور کې دغه خسته جامو په حق له تاسو نور تفصیل وایو.
I would say people are really into digital prints. So
مونږ سره د مختلفو غټو ډیزاینرانو جامې دي لکه ایلان، فراز منان، زارا شاهجهان وغیرہ. خلک نن سبا ډیجیټل پرنټس خوښي، او د زارا شاهجهان او سفایر ډیجیټل پرنټس خلک ډیر خوښي. او څنګه چې موږ سره د دې نوې سٹاک راشي نو خلک رامات شي. نن سبا شارټ شرټس یا لنډ کمیزونه او سیګریټ پینټس په فیشن کې دي. د اوږدو کمیزونو او د ارت پرتګونو فیشن تللی دی. نن سبا هلکه رنگونه په فیشن کې دي. موږ سره هر جوړه یوازینی وي. مونږ په یو ډیزاین کې یو نه زیات جوړې نه ساتو، ځکه چې دلته خلک نه خوښي چې د هغې په رنګ جوړه بل چا هم اغوستی وي.
وای وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ټلویزیون دا یو ساعته خبری خبرونه سرته رسیږي. پسته دې به تاسو شپه په خیر پروګرام کې د ډیوه ډاکټر برخه اوریدای شئ. او نن به قربنۍ انیلا خالد په دې پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستی شئ. 00120205003 او 0800990000 د ټلویزیون برخې نه تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.